رئیسی په تهران کې بندي دی. دغو مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کیری ته په یوه لیک کې ویلي چې خبریالي جرم نه دی، خو رضایان د خپلې دندې ترسره کولو له کبله بندي دی. دوی وایي ایران هیڅکله داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د نوموړي بند توجیه کړای سي. د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالاتو د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی، خو وایي موږ غواړو دغه کار ته دوام ورکړل سي. کیری په وار وار له تهران سره د رضایان موضوع راپورته کړی ده، خو هغه دا نه ده منلی چې د رضایان یا نورو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو موضوع دی پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره تړاو ولري. نه دېرش کلن رضایان د جاسوسۍ په تور نیول سوی او د هغه د بند موده په عامه توګه نه ده اعلان سوی. په هغو خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو یې د رضایان د خوشي کېدو لپاره لیک استولی، اسوسییټډ پریس، نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، ای بی سی، سی بی ایس، ان بی سی او سی این این هم شامل دي. دا تر دې مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات اوس وري.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو شهرونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 2. په بامیان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 4. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 15. په کندهار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې وړ درجه 14 ټیټه 15. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې وړ درجه 11 ټیټه 4. او په ګردیز کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې وړ درجه 8 ټیټه منفي 4 اټکل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت چاروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. دو روز بعد نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در دیدار با هم روی پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند و اینکه چگونه میتوان شورشیان مسلح را وادار ساخت تا از شورش دست بکشند و در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. این نشست امیدواری ها را برای برگزاری مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آورده است، مذاکراتی که در نخستین مرحله پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر به هم خورد. آنچه نشست دو روز بعد در اسلام آباد را متفاوت تر از گذشته می سازد حضور کشورهای قدرتمند از جمله چین و آمریکا است، کشورهایی که ظاهرا توانایی آوردن تغییر در اوضاع افغانستان را دارند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده روی انتظارها از نشست چهار جانبه در پاکستان صحبت میکنیم و اینکه افغانستان با چه اجندایی در این نشست شرکت خواهد کرد. البته که نظریات شما عزیزان بخش عمده و مهم این برنامه است. از طریق تلفن، اسکایپ و اس ام اس میتونید با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تول ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنز د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي، خو د پاکستاني لوري مشي د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری کوي. په دې غونډه کې باید امریکا او چین استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیواد دونو خاص استازي وکړي. ولکې چې د طالبانو ځینې غړي ممکن په دې خبرو کې برخه واخلي، طالبانو تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. البته د طالبانو د ځینو مشرانو له قوله ویل شوی چې دوی دې ته انتظار دي چې لومړی د اسلام آباد په غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د نیټې، وخت او ځای په اړه پریکړه وشي. دا به د تیر کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لور ته لومړنی عملي ګام وي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د اسلام آباد د غونډې اصلي هدف څه دی. آیا ټاکل شوی چې په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړی شي؟ که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، آیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پریکړه به طالبانو ته د منلو وي؟ په دې ځینو نورو موضوعاتو چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې پترس کې د ټلیفون للارې یا هم د افغان بسیم د 1300 شمیرې للارې او یا هم د سکایپ او فیسبوک للارې مطرح کړئ، له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو قاضي صاحب محمد حسن حقیار، د سیاسي چارو کارپو شاغل احمد سیدی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند شاغل شکیب مستغنی ټول ملمنو ته هر کله وی.
جناب مستغنی سه طریق تلفن با ما خواهند بود، هنوز به برنامه وصل نشد تلفنشان، کوشش میکنیم که باشان صحبت بکنیم و اگر تماس ما باشان برقرار شد البته سوال های هم از شما شنونده ها را خواهیم گرفت و با اونا در میان خواهیم گذاشت. شماره های تلفن را از همین حالا برای شما میگم یادداشت بکنین، اما حالا زنگ نزنین، لحظات بعد در تماس شوین با ما. 0799-203-540 و 0700-822-755 و همچنان از طریق اسکایپ میتونین در تماس شوین. آدرس ما است radio.azadi، البته در اسکایپ. حالا جناب قاضی صاحب محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستن. حقیار صاحب به برنامه خوش آمدید. اول خیلی کلی اگر بگوین، آیا نشست چهار جانبه اسلام آباد شما را امیدوار میسازه به آغاز پروسه صلح افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اردنو ته احترامات. دی غونډې تفاوت د نورو سره په دې کې ده، او امیدواري هم همدې ټکی ته ده چې طالبانو که څه هم تاسو چېرته اشاره وکړه په رسمي توګه دا تایید کړ نه ده، یا داسې کوم خبره نه ده کړه چې ګویا دې غونډه کې به ګډون کوي، به استاد ورستوي. خو د رسنیو سره د دوی ته د نږدې منابعو نه او هغه څه چې د افتراق سمه په توګه موږ اوریدلي دي، دا ورې دوی آماده دي چې دې غونډو ته په دې مذاکراتو کې د دوی استازي ګډون وکړي. دا ډېر مهم ټکی ده، دا ډېر مهم پرمختګ ده د افغانانو لپاره، د افغانانو د دردونو د تداوی په خاطر باندې چې طالبان په لومړي وار باندې آماده کیږي چې دغسې خبرو کې چې په نسبت په خاطر دویم تفاوت هم دا هم ده چې په دې مذاکراتو کې امریکایان هم دي او افغان حکومت هم ده. افغان حکومت او امریکایان د قضیې یو اړخ ده، او طالبان د قضیې دوهم اړخ ده، او چین د داسې هیواد په توګه چې د دواړو د اعتبار مرجع د دواړو پرې باور لري، د دوی شتون او پاکستان هم چې تر ډېره حده پر د قضیې طرف ده، یا د افغانانو په باور د ستونزو ډېره برخه دوی پر مهم مربوطه ده، دوی هم په دې ناسته کې دي. نو دا واقعا یو ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره، ښه زیره ده. خدای دې وکړي چې ګټه یې افغانان په د سر په سترګو وویني.
ډېر زیاته مننه ښاغلی حقیار. او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ښاغلی شکیب مستغنی هم د تلیفون له لارې راسره دی. مستغنی صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. که تاسو د دې غونډې په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، زموږ اوریدونکي تر دې حده خبر دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال یا معین ښاغلی کرزی په دې غونډه کې د افغان پلاوي مشري کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه که اوریدونکو ته ووایاست چې ایجنډا به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتان، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی. قرار است نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده به تاریخ 11 جنوری سال میلادی در اسلام آباد برگزار شود. از جانب جمهوری اسلامی افغانستان، طوری که پیشتر شما هم فرمودید، جناب حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه، از جناب پاکستان معاون وزارت امور خارجه آن کشور و از جناب کشورهای چین و ایالات متحده نماینده های خاص این کشورها برای افغانستان و پاکستان ریاست هیئت های مربوطه را به عهده خواهند داشت. و در این نشست قرار است در مورد تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث صورت بگیرد و افزون بر آن در مورد ایجاد مکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات بحث هایی شود.
تشکر جناب مستغنی صاحب. چنانچه آقای حقیار هم پیشتر گفتند و در رسانه ها هم چنین آمده که طالبان رسما تایید نکردند که در این مذاکرات شرکت خواهند کرد یا خیر و از اونا خودشان هم چیزی نگفتند در این باره، اما بعضی از رسانه ها به نقل از منابع در داخل طالبان گزارش داده که احتمالاً از اونا کسی در مذاکرات شرکت بکنه. آیا نظر با آژندایی که شما دارین احتمال از این وجود داره که کدام نماینده طالبان در این بحث شرکت بکنه، یا اینکه در این مذاکرات چهار جانبه برای دیگر جناح‌ها بسته خواهد بود، فقط هیئت‌های چهار کشور با هم صحبت خواهند کرد؟
خب از اول قرار بود این نشست یک نشست چهار جانبه باشه، یعنی نشستی باشه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده، و اینکه بحث شرکت گروه طالبان در این نشست و یا ابراز علاقمندی که از جانب گروه طالبان صورت گرفته باشه وقتی مطرح میشه، شما میدونید که جلاد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از هر انگامی که زودی ممکن باعث خاتمه یافتن خشونت در کشور شوه استقبال میکنه و هرگاه مسئله علاقمندی گروه طالبان برای شرکت در این بحث مطرح باشه، حکومت افغانستان موقف خود به این رابطه را پس از انجام مشوره های داخلی اعلان خواهد داشت.
در زیاد مننه کرودن شغلی احمد سعیدی در سیاسی چارو کارپو هم در تلفون لاری رسره ده. شغلی سعیدی تست مرکلی وایم ستاسو معلومات سری تاسی هم تکل شویده چی پدی پلاوی که ووسی چی آیا طالبان با پدی غونده کی گدون وکی او کونه کی دستی هم ویلکیزی چی لشترلش ده طالبانو یوی دلی چمتوال شده لیده؟
بلا سلام از عدد هفته پیش رو، یعنی فردا و دیگر فردا، دو هیئت از افغانستان پاکستان میره. هیئت ده نفری که هفت تاش مرد هاست و سه تاش خانم هاست از نهادهای مردمی افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، پارلمان و نهادهای مردمی افغانستان که نه هم موضوعیت یه هیئت دارم به پاکستان میریم. ما با اعضای بعضی از اعضای پارلمان پاکستان، اعضای مخالف مانند عمران خان، رضا ربانی، با اعضای حکومت پاکستان و مردم پاکستان مذاکراتی داریم به خاطر صلح. و همچنین هیئت دیگری که روز دوشنبه خواهد رفت جناب منیجر سیاسی جناب حکمت فنون کرده خواهد بود که مذاکرات حکومتی داره، یعنی با مقامات حکومت پاکستان، امریکا و چین. به امریکا چین این علا داره که اونا کمک کنن که کسی اون چی را که عمل میکنه یا وعده میکنه تخلف نکنه، یعنی به نوع یک نوع ضمانتی هست. باور می هستیم حیات یا حیات یا اشخاص که ما میریم، ما به یکی هستیم که این مذاکرات باید فراگیر باشه، یک گروه دو گروه یا یک نفر یا دو نفری که طالبای افغانی و دیگر بیان به مشکلی دائمی افغانستان حل کرده نمیتونه. بهتر است که مذاکرات فراگیر باشه، همیشه باشه. و اون چی که من باور دارم و تاکید میکنم که من به اون فقط خواهد کردم، قانون اساسی افغانستان دستاوردهای 14 سال گذشته، استقلال، تمامیت ارضی افغانستان خط قرمز خواهد بود. از راه تضرع و زوری مذاکره نخواهد شد، بلکه مطابق ارزش‌های اصول و حقوق بین الدول با در نگاشت قوت ما میخواییم با پاکستانی ها مذاکره کنیم و صحبت کنیم.
تشکر جناب سعیدی صاحب، شما برخواهیم گشت
که قانون اساسی دستاوردهای 14 سال گذشته، تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی افغانستان
تشکر، زنده باشین. جناب مستغنی صاحب، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما هستن از طریق تلفن. مستغنی صاحب، جناب مستغنی صاحب، مسئله دیگه که در بعض تحلیل‌ها چنین مطرح شده که بحث در اصل بحث بین حکومت های افغانستان و پاکستان در این جلسه چهار جانبه خواهد بود و کشورهای چین و آمریکا به حیث ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. اما در بعض مسائل دیگه بعد دوباره قسمی که آقای سعیدی هم از او نام بردن، تا حد نقش ضامن به چین و آمریکا داده خواهد شد، یعنی تضمین کننده از این مذاکرات. امیر اگر لطفا روشن بسازین به شنونده ها که آیا چین و آمریکا مستقیما در مذاکرات شرکت دارند، بحث میکنند، سخن میگن، یا که نقش ناظر و یا ضامن را خواهند داشت؟
نشست یک نشست چهار جانبه طوری که شما هم یادآور شدین، نشست افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده است و همین نشست با عنوان یک نشست چهار جانبه بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد میکنیم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
دیر زیاده منن
بازم تکرار میکنم، نشست یک نشست چهار جانبه است.
دیر زیاده منن شغله مستغنی، شغله قاضی محمد حسن حقیار، استاسو په نظر که چرته په دې خبرو کې ټاکل شوی نیوی چې طالبان برخه واخلی او دا څلور اړخیزه غونډه وي، نو استاسو په نظر د دوی د خبرو ایجنډا باید څه وي؟ آیا هغه خبرې به وي چې مخکې یاد شوي وویل شول چې پاکستان افغانستان ته ژمنه ورکړی ده چې که د طالبان به خبرو تاثیروي او که کومه ډله یې خبرې نه کوي د هغو په خلاف به دواړه په ګډه اقدام کوي، او دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون په ځینو خبرونو کې ویل شوي ول چې پاکستاني جنګي الوتکو په وزیرستان کې د حقانی شبکې غړي هم بمباري کړي دي او دا لومړی ځل دی.
ګوري، پاکستان د افغان حکومت سره څو څو واره دا ژمنه وکړه چې افغان طالبان به دوی سره خبرو ته آماده کوي، او په دې اړه باندې ډېر منډې را منډې هم وشوي. د افغانستان ډېر مهم چارواکي پاکستان ته، د پاکستان ډېر مهم چارواکو افغانستان ته په کراتو کراتو سفر وکړ، خو بالاخره د تیره میاشت تاسې په څرګنده د پاکستان د دفاع د وزیر دا څرګندې واورېدې چې هغه اعتراف وکړ، یا دا تأثر ورکړ چې موږ په تمامه طالبانو باندې چې څنګه موږ نه توقع کېږي یا د افغانستان حکومت برداشت کوي، دومره موږ په طالبانو باندې حاکمیت نه لرو او نه هغوی زموږ دومره خبرې مني. او د پاکستان هڅو هم همدا شی تر څرګند شو چې دوی ډېر کوښښ وکړ چې طالبان د افغان حکومت سره او امریکایانو سره خبرو ته کښېنه وي، دوی دا کار ونه شه کوی، او حتی دوی غوښتل چې د طالبانو په نمایندګۍ دوی خبرې وکړي، خو په دې کار کې هم دوی موافقه نه شو. اوس په دې دغه څلور اړخیزه غونډه کې وړومبی خو زما باور ده د شرایط بیانات و قرائن دخی چې طالبان به دې خبرو کې ګډون کوي، خو په لومړي پړاو کې به دوی د اجنډا باندې بحث کوي، د خبرو په ځای باندې په نویت باندې د طالبان سره په برخورد باندې. په دوهم پړاو کې به د طالبان نمایندګان دې خبرو ته راځي، خو که خامخا رانشي نو دا خبرې به بیا څومره چې افغانان ترې توقع کوي امیدواري ورته ده هغومره به ګټورې نه وي. بیا هم دا چې د افغانستان دپاره د تفاهم او مذاکراتو په اړه پکې بحث کېږي، په څومره پکې بحث کېږي، دا هم ښه اقدام ده. دوی باید په دې خبرو بحث وکړي چې څنګه طالبان مذاکراتو ته را دعوت کړي، څنګه ورسره کښېني، په دې باندې باید دوی ډاډه شي، یقیني شي چې د افغانستان بحران د خبرو نه پرته نه اورېږي. که اورېدی ټول هم وروستی زور وکړ، افغان حکومت هم وروستی زور وکړ، طالبان هم خپل وروستی زور وازموي، یو هم په دې موافق نه شو چې خپل مخالف اړخ په نظامي ډګر کې د ثانین وباسي. نو که احیانا طالبان نه راځي، دوی باید هغوی تشویق کړي، وی هڅوي په د طالبان په وړاندې باندې د افغانانو هر انعطاف، د حکومت هر انعطاف، د سولې د تفاهم په اړه باندې دي دا دی ویار د شرم زنه ده او کتنبان هم په دې اړه هر انعطاف کوي د سو متفهم لپاره دا د مات په معنا نه ده د ویار په معنا باندې ده
تشکر زنده باشه جناب
مننه اوس پوري دن کته نو بت ورکو چې په 0992235440 هم 0922255 لاند خبر چې ورسته ټلیفون وکي
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
حالا شنونده رادیو آزادی هستید برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید موضوع مورد بحث ما هم نشست چهار جانبه است که در اسلام آباد قرار است در تاریخ 11 ماه جنوری یعنی روز دوشنبه برگزار شود حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوید و یا هم از طریق اسکایپ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید و در این برنامه سهم بگیرید و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستید به ما میرسه در صورتی که اسکایپ داشته باشین و اسکایپ ما زنگ بزنین آدرس ماست radio.azadi حالا شنونده یک خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی کوی صاحب لکم زید خبری کوی مهربانی کوی صاحب
بعد سوی خبری که وست روانی دید افغانستان و به طالبان مسلمان روانی دید خوش کنه مثل که دلو پاکستان او امریکا نه غواړي چې د طالبان او د حکومت دولت په منځ کې زور او راغ راشي
صحیح ستاسو نظر مو وویدو پښتنه نو په کې بل اوریدون کې له روزن معرفي کې ازادي رادیو ده بله صاحب اورو لکم زه خبرې لکم زه خبرې
کوم السلام علیکم
و علیکم السلام
د کندهار ولایت خبرې کوم ورجانه
مهرباني کوئ صاحب
دا د سوري خبرې چې تاسو سره کوي آیا طالبان راجستي وي دا خبره ته کړې دي خوش راځي زه خو ډېر سره او بلکې دلته پر بنجار باندې یو مخ فرمانونه تخصیصونه دا کښېن چې سره بندي سولې چې دلته دا خبرې شروع سولې چې کوم جنایان بنجان دي هغه
مسلې مورد بحث مو شو دیگه
تاسو نه پېژنم د کوم بنجانو په ارتباط خبرې کوي دا موږ د اسلام آباد د غونډې په ارتباط خبرې کوو چې دا به له سولې سره څومره مرسته وکړي او موضوع یې څه ده په کومو موضوعاتو پکې بحث کېږي که په دې ارتباط پوښتنه لرئ مهرباني
دا د سوري خبرې روانې در دا اوس طالبانو هیڅ په دې کې نه دي ویلي چې موږ سوله کوو یا نه کوو او دلته خبرې تر دې روانې دي چې معنا دا سوله سره کېږي سره رسېږي او ډېر خلک به دغه تمه ناست چې سوله به وشي طالبانو په دې کې
صحیح ده مننه همدا پوښتنه موږ هم مطرح کړه تیر ځلم هم کساسو په یاد دي تیر کال د جولای په اومه نیټه چې دوی خبري کولې تر خبرو مخکې حتی وروسته هم طالبانو څه ونه ویل بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي ازادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محترم وروره ما یې پای مېلمنونو ته دا راکم پوښتنه ده چې دغه سوله به د دول دغه دا سوله راشي چې د ډیرون کرښه د پاکستان سره یې ځان شي یو پښتانه ده دا او بل پښتانه ده دا چې طالبان چې د دولت سره سوله تر دې زړه کوي هغه خلک چې له یوې خوا نه د طالبانو له خوا نه مړه شوي دي او بلې خوا نه د حکومت له خوا نه مړه شوي دي ښایي د دوی په منځ کښې به هم سوله را شي که دوی به دغه شي سره مړه کوي لکه دا اوسي ځینې دلته به د دولت په منطقو باندې اوسېږي هغه کالي وسي دا طرف ته دا وژني که هغه دلې ورته را شي دا دلته بیا دوی نه شي بنجام کوي وژني سوله به څه رقم
تر
پاکستان خو تر یو وخته پورې موږ او تاسې سولې ته پرې نه ږدي چې د افغانستان د ډیروان کرښه ورته امزانه کي او بلکې دا دومره فاسد حکومت ده چې دوی هر میج دپاره په کیلومترو کیلومتره د افغانستان کښې زما سین بېل خام ده دېرش کیلومتره څلوېښت کیلومتره د خوست او د پکتیکا په سیمه باندې د افغانستان خاورې ته راغلي
ډېره مننه ښایسته ستاسو خبرې واورېدل شوې چې بل اوریدونکی هم موقع پیدا کړي او خبرې وکړي مهرباني کوئ بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني
زما نظر دغه شی دی چې دا جنګ د کومه ځایه تشویقېږي او دا سوله د کومه ځایه تشویقېږي ایا مري څوک
او دغه څه وینځي چې
تشکر
نو ټول کوم سړی چې کوم څه دی ورته سړی دی
متاسفانه چه تلفن مقطع کیشه کور ودم سلامت اوسی اوس به ور شو ملمنو تکسم
یو شنونده از طریق اسکایپ با ما در تماس هستن زحمت کشیدن با اینا هم صحبت میکنیم بعد میریم به مهمانای خود بفرمایید سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام
خوب هستید
زنده باشین تشکر بفرمایید خیلی مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم مهمان ها هم منتظر هستن تشکر وقت زیاد نیست
خب گفتنی ما به رابطه کنفرانس به رابطه جلسه که در اسلام آباد برگزار میگرده هستن بسیاری مردم در این عقیده هستن که امی هرچی که پاکستان بخواه امو میشه در افغانستان مگر ما به این عقیده نیستم چرا که پاکستان اگر بخواه که در افغانستان صلح بیاید هم آمدن صلح 100% ممکن نیست ممکن یک ذره تاثیر بر بالای پروسه صلح بگذارد اما به شکل تمام نمیتونه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید
بله سر سلامت باشین مننه لطول مل اوریدون کو هیله کو چی توشی به تلفنونه
کی ولی هنوزم میتونید با ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته آیا چند دستگی طالبان در نشست اسلام آباد مشکل ایجاد نخواهد کرد اگر یک دسته از طالبان با دولت افغانستان صلح کنند گروه های متباخی را کی مهار خواهد کرد خب این سوال را با مهمانا در میان خواهیم گذاشت جان علی زتیار از دایکندی هم نوشته به نظر من طالبان به صلح پابند نخواهند بود با حقانی هم نمیشود
صحیح نو ور بشوم المنو تلمره شاغله سعیدی تاسو ویس ایوه بدون که ول چه وی پاکستان و امریکا نخواری چه دی افغانستان حکومت و طالبان سرسوله و که استاسو نظر سره سعیدی صاحب لکه چه آواز ندرزی متاسفانه چه په تلفون کې یاست تلفون مقطع نه دی خو خیر
کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار بکنیم با جناب احمد سعیدی کارشناس
بله.
امور سیاسی و همچنان عضو هیئتی که به پاکستان خواهد رفت در مذاکرات جناب قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی در استودیو با ما هستند سوال های اگر بود با اینا هم مطرح خواهیم کرد
یوش بر پیغامونه بم جوریدون کوچه راستولی دی افغان بیسیم د اتساو تلش میری لری ده هم له ملبنو او اوریدون کو سره شریک کړ نور محمد حقیر له هلمند څخه لیکلی وای د جګړې ډیر مسولیت د مولا اختر د ډلې په غاړه دی او دا ډله اوس ته پاکستان له کنټروله وتلې ده داسې اوازې دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی خو ایران ته بیا په غونډه کې ګډون نه دی ورکړی شوی البته ایران هم پرې ورستي ورځو کې د افغانستان حکومت ته ویلي و چې په دې څلور اخیزه غونډه کې ایران ته هم برخه ورکړی شي او ګډون ورکړی شي دا هم یو موضوع ده چې له ملبنو سره به مطرح کړو ولودین د هلمند له مرجع څخه لیکلی دی وای زما نظر ده چې طالبان به هیڅ کله له حکومت سره سوله ونه کړي او د فرال بکو ولسوالۍ څخه یو اوریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی وای ټول خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي خو په پاکستان هیڅوک هم باور نه کوي عبدالحبیب ارمانی له هلمند لیکلی وای که طالبان حاضر نه وي زما په نظر منفی نتیجه به ولری او ترڅو چې طالبانو ته رسمن بلنه ورنکړی شي دا ډول خوندی ګټه نه لري او محمد ناهید د لوګر له ولایت څخه لیکلی چې وای ترڅو چې د پاکستان دریز بدل نشي تر هغه پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مکوي نو شغل سیدی څنګه اوس زموږ آواز اوري سعیدی صاحب تبا په بل شمیره تلیفون وکو بله سعیدی صاحب آواز درزی
بله
سعیدی صاحب اول پشتن داوله تاستخه چه وی پاکستان او وی امریکا و پاکستان نغواری چه دی افغانستان حکومت او طالبان پخپل مسکی سول بکری تاسم پا دی عقیده است چه دی طالبان او دی افغانستان دی حکومت مخه دو هیوادون رو نیولی ده
یا دغه خبره زما په نظر منطق به نه لري د دې لپاره چې امریکا او چین یا په دې شرایطو کې امریکا او چین غواړي چې په دې مذاکراتو کې ضمانت وکړي پروسته په پاکستان د دننه کې بعضې افراد شته چې خلالګري کوي اما اوس پاکستان هم تر فشار لاندې یعنی پاکستان په دې وختو کې خپل سیاستو باندې نو کې تغییر راوستي، اما تر اوسه په خپل استراتیجی باندې تغییر نه وی راوستي. دغه مذاکرات دوام کوي. بل خبره چې تاسو مخکې وکړه، یو دوه سوال چې طالبان اشتراک کوي یا نه کوي، زه درته وایم چې دولت افغانستان اوس طالبان یو دلیل دی، یو دلیل د ملا محمد رسول دی، یو دلیل د منصور دی، چې منصور باور نه لرم چې نور حیات به ولري ژوندی وي، هغه هیبت الله اوس رهبري کوي. بل دلیل هم د سید طیب آقا ده چې هغه جلاس وایي، بل دلیل هم د عبدالرزاق او هغه حسن رحمانی دی. یعنی حکومت افغانستان اوس د دې نظر دی چا سره خبرې وکړي، د کوم دلیل سره خبرې وکړي. زه داسې نظر لرم چې افغانستان خبرې کوي باید دغه خبر فرانتیر وي د ټولو ډلو ته، بلې له حزب اسلامي نه شروع تر نورو مخالفینو پورې. په یو ډلو په دوه ډلو کې مثال نه کېږي، مشکل نه حل کېږي.
بله، یمی سوال هم از گلمیران عثمان خیل بود، از بغلان نوشته بود که اگر آیا دستگی طالبان روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت، که خوشبختانه جناب سعیدی صاحب پاسخ دادن. جناب سعیدی صاحب، گرچه شما از موقف خود پیشتر صحبت کردین، در ای که در پاکستان چه موقف خواهید گرفت و در این شرکت در این نشست چه سخنهایی خواهید داشت، اما یک سوالی که پیش شنونده ها هست و اویی که شما معمولا در بحث‌های رسانه‌ای، در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی موقف تند بر ضد پاکستان گرفتین و خیلی با وضاحت و فصاحت صحبت کردین بر علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. آیا انتظار داشته باشیم که با چنین لحن در پاکستان هم صحبت خواهید کرد و نظریات و نگرانی‌های خود را با همین فصاحت با مقام‌های پاکستانی در میان خواهید گذاشت؟
بله، تجربه نشان داده که ما از روی تضرع و زاری ننوات ما نمیتونیم به جایی برسیم. پاکستان باید منعیسی دو کشور، منعیسی دو مملکت، منعیسی دو مردم با ما مذاکره کنه. ما پاکستان ما منعیسی برادری بزرگ به خود و برادری کوچک نمیدیم، اما با تمام قوانین و ارزش‌های ملی و بین‌المللی باورمند هستیم. دوم، اگر ما خواسته باشیم که از راه تضرع ما به چیزی میرسیم، نمیدیم. نه، تکرار میکنم، افغانستان اگر این سیاست و این هنر را داشته باشد که یعنی در قدم اول یک اجماع افغانی، بعدا اجماع منطقوی و بعدا اجماع فرامنطقوی را بالای پاکستان ایجاد کند، رای مثال خیلی پرخم و پیز نیست.
همین نشست چهار جانبه نشانه از همین اجماع نیست جناب سعیدی صاحب؟ همین نشست چهار جانبه فکر نمیکنین چون این اجماع تا حد به وجود آمده؟
اینا بفهمند که دولت افغانستان با طالبان مذاکره کنه. آیا منعیس امارات اسلامی مذاکره کنه؟ یا منعیس یک سازمان سیاسی مذاکره کنه؟ یا منعیس گروه مخالف؟ این ارزش های سیاسی نزاکت های حقوقی داره. باید حکومت افغانستان هوشیاری خود از دست نده.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. حقیار صاحب، تاسو ته درځم، یو اوریدون کې ویل چې لیکلی دی چې اوس طالبان له ایران سره نږدې شوي دي، خصوصا د منصور ډله، او ایران هم په روسیه کې دا غوښتنه وکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سره د دې چې تر اوسه پر نه طالبان او نه د ایران چارواکو د موضوع رسمي تایید کړی ده، خو سیمه ته د داعش راتګ او د افغانستان په ختیځ کې د داعش پرمختګ داعش داسې پدیده ده چې د شک پرته روسان او ایرانیان دواړه د ځان لپاره خطر ګڼي، او دا خطر د طالبانو لپاره همدا اوس موجود ده. طالبان همدا اوس په ننګرهار کې د داعش سره جنګیږي، نو د ګډو مجبورتونو په خاطر باندې ځینې وخت دښمنان هم سره یو ځای کېږي. اوس دوی د یو ګډ دښمن په وړاندې باندې د ګډ جبهې لپاره مجبور شوي دي، نو دا شونتیا ډېره زیاته ده چې ممکن په د افغانستان په غرب جنوب غرب سیمو کې ځینې د طالبانو کړۍ د ایران د خونې ترمیم شي یا د هغوی حمایت ورسره وي. نو دا دغه نظر تر حده پورې د افغانستان اوسني عیني ذهني شرایط مني.
ډېر زیاته مننه کوربدن. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، که څه هم یو شمېر پوښتنې لاشته چې زموږ مېلمانه په نظر څرګند کړي، خو خیر د تلیفون له لارې د اوریدونکو نوبت دی.
بله، شماره های 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 از همین حالا فعال هستن و با ما زنگ بزنین. روی اسکایپ هم میتونید با ما در تماس شوین، آدرس ماست radio.azadi، و البته که تلفن افغان بیسیم اگر دارین اس ام اس بفرستین به شماره 818. حالا شنونده ای داریم از طریق Skype. خب اینا از طریق تلفن هستن، اسکایپ تا لحظات بعد وصل خواهد شد. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، خیلی جوری
سلامت حسین مننه کور ودان.
د دې سوري مبارکي د تاسو کوم پروګرام روان کړی کنه؟
بله صاحب.
زه دا تیم کدا سولا مونږ توسي په قران عظیم شان باندې وکړو، په احادیث باندې وکړو. دا سولا کیدای شي او کچیرته امریکې ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته مونږ توسي سترګې غړوو. دا هیڅکله سولا نرسي او سولا چرتي په قران عظیم شان او په احادیث باندې رسي. که مونږ توسي قران ته رجوع وکړو، احادیث ته رجوع وکړو، سولا هر یو مسلمان غوړي.
کاشیر تا مونتاتی
به قرآن عظیمشون آیاتونو
فنجامل بود. سلامت باشید.
حالا جناب آقای سرشک از طریق اسکایپ با ما هستن از لندن.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و همه میمانای عزیز و محترم.
شما هم شنوندای
عزیز، من سوال بسیار کوتاه دارم از زمین دستوبت های قاضی سای بقیار. شنیدم که اونا گفتن که پاکستان سر طالبا حاکمیت نداره. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که کی سر طالبا حاکمیت داره؟ ایره خی جواب بتن، خی که پاکستان داره، خی کی حاکمیت داره؟ این جوابش رو میخواییم که شما سوال بکنین و این شنونده ها میخواییم، ما میخواییم، میمانای محترم آقای سعیدی همه میخواییم که جواب بفهمن.
حتما حقیار صاحب سوال شما را یادداشت کردن. جناب سرش صاحب اون را مطرح خواهیم کرد. و حالا شنونده دیگه روی خط است، رادیو آزادی است، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم تاسو ته شایسته درنه مننه تاسو
سلامات اوسئ.
اول څه پاري کې شو
مهرباني کوي صاحب. متاسفانه چه
تلفن چند خط شد. به همین خاطر هم میگیم کوشش بکنین که زودتر موضوع مورد بحثتان را مطرح بکنین تا
اگه نگیسنم کنه برای چه طالبان وایی که در لسکالمو قربانی ورکره و در افغان حکومت وایی که دموگ لاستان اولان زایه نشی. آیا که در حالت که در سلح طالبان سویشی که در دخل لاستان اولان رو دعوه کوی اغایی که رو سال لسکاله پینزه لسکاله به طول نره سر
نو تاسی دارد لطاسی که پشتن چوکو که چه آیا پا نره که دستی جنگ هم شده چه بلاخره ختم شوی نی یا بلاخره سول نیوی کرده شکیلو خواهو؟ متاسفانه تلفن وقت شد. خیر بل اوریدون که امیلرو بیا بایدون
من سکایب داریم شنمن داره. بله سلام علیکم، بفرماین رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
بله سلام علیکم، عبدالنجیب غفاریستم از استرالیا.
غفاری صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سوال ما همی است که آیا این مذاکرات تضمین حداقل 90% داره برای صلح دائمی برای مردم افغانستان؟ از میمانای شما
این سوال را بیشتر احتمالاً سعیدی صاحب پاسخ خواهند داد، چون امیدواری هایشان تا حد زیاد بود و از اشتراک کننده های نشست چهار جانبه هم هستن در پاکستان. تشکر غفاری صاحب از تماستان.
بل اوریدون که لرول تلفن لاری مهربانی کوی صاحب.
سلام عرض میکنم خدا شما و میمانای عزیز. امرالله محمدی از فرمان زحمتتان دادم.
من
سوال دارم از میمانای عزیزی که سوال اولی که آیا کنم تضمین وجود داره به خاطر بسر رساندن این مسئله، و سوال دومه یه آیا حکومت افغانستان هم مصمم و یا آماده به این هست که به شرایط و خواسته طالبان یا پاکستان لبیک بگه یا خیر؟
تشکر، زنده باشن. تشکر از تماس هایتان. حالا و مهمانا، خب آقای وطن دوستان در طریق از طریق تلفن با ما هستن، اینو با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمونا که وقت کم است. وطن دوست سلام، خوش آمدین، ولی لطفاً کوتاه و مختصر که وقت زیاد نیست.
درست، سلام به شما. من سوال ما از آقای حقیار بوده، اگر در استودیو باشد سوال ما را بشنوه.
هستن. بله
آوری. بله
آوری. من نه از ما سوال داده حقیار صاحب بول چی پاکستان پر طالبان و دو نگیزان نداری از نه پیشم حقیار صاحب نوارد کسنگ دی حقیار صاحب در پشتون آباد که په خورت آباد که در طالبان غټ شورا په کوټه کې تب مرغله الته تاسو معلومات ستا. او بل د پاکستان کې عمران خان ول چی درې نشنه کې د پاکستان مشر اختر منصور د میرمن شفخانه په لاور کې دی الته د سرطان درلوده د تداوی سعودي صاحب خبرې ورې دی. او بل د شورا په کوټه کې دی په جوب کې ست په جنگل کې ست طالبان زغفل ورغلم اته ایسای دی په غون کې ورته کوټ کې ادي مریضان ته د ویکیل ته په کوټ کې کته نه ود به تاسو ته درځم کوم د وبر شین ته خبر یې نو تاسو څنګه وای چې پاکستان پر دې غیظه نه لري ګرم ګور بل پرون مشر چې د طالبانو مشر په کوشلخ کې مردار سو دا بس دغه پیغام دی نو طالبان ته یادي به د پاکستان د غلامی لاس وخت لیکو نه خلی دا مې 200% و
صحیح ډیر مننه وسله اوریدونکو هیله کو چې څو شی به ټلیفون ونه کې لمړی سیدی صاحب ته ورځو سیدی صاحب دی اوریدونکو پښتنې به هم تاسو یاداشت کړی او کینه در پیاد بکو خو مخې طریقه زه یو پښتون لرم سیدی صاحب تاسو څخه هغه دا چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریس کې به د افغانستان په وړاندې تغییر راغلی وي آیا د پاکستان له خبرو همداسې ښکاری
ما مخکې وویل چې د پاکستان په سیاست کې یو نو کې تغییر راغلی اما په خپل ستراتیژي یعنی عمده ستراتیژي کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی زه په دې مذاکراتو کې په سلو کې مطمئن نه یم چې نتیجه یې مثبت وي بلې یو آغاز یو روان آغاز کېږي بیا نو دغه مذاکرات ارتباط لري افغانستان حکومت ته او پاکستان ته چې څومره په درایت په مکانات په شعري سیاست کوي دا مذاکرات مخته وځي دغه جنګ په یو ورځ نه دي آغاز شوی چې بیا ورځ حل شي
زنده باشه سایری صاحب سوال دیگه که شنونده ها مطرح کردن آقای غفاری از استرالیا مطرح کرد آیا تضمین چند درصد وجود داره که تصامیمی که در این جلسه گرفته میشه عملی شود و در نهایت همین جلسه راهگشایی باشه برای صلح
در این جلسه حیاتی که ما از جامعه مدنی هستیم دیدگاه مشخص خود رو با پاکستانی ها میگوییم چی میگیم ما از پاکستانی ها دیگر چیزی نمیخوایم انتحاری روان نکنن گروه های مخالف حکومت افغانستان را تجوید و تمویل نکنند کسانی که علیه افغانستان می جنگند اونا را از اون طرف خط دیورند بیرون کنند ما دیگر چیزی نمی خواهیم بیدیم که مقامات پاکستانی چی به ما مطرح می کنند اونا چی می خواهند اگر خواسته های از اونا با در نظر داشت منافع مردم افغانستان بود به خاطر ارزش ها و معیارهای مصالحه بود که ما می تانستیم از اونا براورده شن به سر چش. اما حیات امریکایی و حیات چینی غلط فهمی نشه که آقای معین وزارت خارجی میره اینها آورنده شل نیستن اینا ضمانت کننده هستن که جانبین که مذاکره میکنه اینا ضمانت میکنن که از مذاکرات کسی ادول نکنه خلاف ورزی نکنه کسی فیصله میکنه فیصله رو پشت پا نزنه
سلامت و سید سعیدی سب شغل حقیار اوس ستاسو نوبت تاسو څخه څو پوښتنی وشوي څه فکر کوئ د وطن دوست سب نظر خدا و چې وای د طالبانو مشران د کوټې شورا دا ټول حل ته دی او تاسو وای چې پاکستان په طالبانو نفوذ نه لري
م دا خبر په هم کړه د اوس به هم تکراروم زه په دې باورم چې د افغانستان په روان کړکیچ کې د سجریان چې هغه د په تمامه معنا څنګه په څنګه کې افغاني وي خپلواکه دوی مستقیمه دي دا سجریان په افغانستان کې نشته تړونه شته دي ارتباطات شته دي د چا کم او د چا ډیر طالبان د شاک پرته ځینې د دوی په صف کې داسې اشخاص شته چې د پاکستان خبر د غوږ دي او د هغوی په اشاره باندې سرخېږي
مثلا مشران یې چیرته دي
قطعی برخه
یعنی شورا یې چیرته ده مثلا ابل ورځې قومندان ووژل سو لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه وطن دوست صاحب ورته اشاره وکړه دا یا تر دې مخکې د طالبانو کوم مشر په افغانستان کې وژل شوی دی ټول هلته وژل شوی دی ټول هلته نیول شوی یا که کله غوښتي دي چې وینیسي د افغان چارواکو په وینا هغه طالب مشر نیول کیږي یا وژل کیږي چې د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي
ګور رمبه خو وطن دوست صاحب زه د ته باید افغان دی مسلمان په توګه توصیه وکم چې هیڅ وخت باید احساساتي برخورد نه کړي د مسلمان ته انسان د مردار لقب یا د مردار نوم کاروم د بیخي د نه په افغانیت کړی دی نه په اسلامیت کړی دی به د خبرو سره ډېر احتیاط وکړي دوی به دا چې د پاکستان ما د وړاندې هم د خبرو کړ چې زه دا نه ردوم خو که چیرې دا د دایا یا دا سمې چې غون طالبان په پاکستان کې دي بیا ته په افغانستان کې جنگي کې څوک بیا د دجا کومنده چا سره د تورخم تر حیرتان پورې د تورغونډۍ نه تر بدخشان پورې دا جنگ سو په مخباني بیا د افغانستان د نظامي کارو سو په مخباني بیا
د جهاد وختونه خو بمقیاد هغه وخت کې ممدغه قصه و د جنگ په افغانستان کې کیدو لیکن مشرتابه په پاکستان کې ټوله د مجاهدینو ټوله مشران په پېښور کې ناست و
ګور نه په ماغه وخت کې جنگی قمندانان غون په افغانستان کې و د شک پرته د هغه وخت شره د اوس وخت شره سره فرق دی په هغه وخت پاکستان ته په پاکستان کې د مجاهدینو لپاره جهادي مشره لپاره پراخ زمينه برابر وو اوس په پاکستان باندې باور نشته د پاکستان چې څوګو غوړي نسی وژنې هم د اوس د پاکستان زندانونو کې بزرګونه تنظیم باندې
دي بزرګونه د موضوع کې تاسو نظر سره د مخکې پښتنه چې مولا سعیدی صاحب څخه وکړه تاسو په نظر د پاکستان په دریس کې تغییر راغلی دی چې په افغانستان کې سوله راشي او کنه لکه څنګه چې ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې پاکستان تر څو چې دیورن نه منل شوی یا تر څو چې د دوی ځینې نورې غوښتنې نه منل شوي تر هغو پورې په افغانستان کې سوله نه غواړي
زما په باور د پاکستان سیاست دا د افغانستان په اړه باندې دا نه وای نه ده دا د افغان چارواکو غوندې احساساتي او عاطفي نه ده هغوی یو ژور سیاست لري یو ژوره ستراتیژي لري د افغانستان په اړه باندې تر څو پورې چې د هغوی ګټې خوندي نه شي هغوی د خپلو غوښتنو نه نه تېرېږي البته کمپرومایز به اتمي خبرې وي کېږي به پکې د غوښتنې چې د پاکستان په باور که چېرې د دوی غوښتنې د جنګ او د فشار او په نظامي برخه نه پرته په
غوښتنې چې
د مذاکراتو تر شا ترلاسه کېدای شي نو ګورې د یو خو هغه غوښتنې دي چې رسنۍ ورسره تماس نیسي یا څومره چې زه خبر یم چې د امریکایانو د قطر دفتر کې طالبانو ته د پاکستان غوښتنې وړاندې کړې وي خو ډېره سختې وي چې په هغې کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژنده د کونړ په اوبو په ځانګړې توګه د افغانستان په ورتمونکو اوبو باندې په عمومي توګه د دوی کنټرول یا په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک ماموریت د ډیپلوماتیک ماموریت کنټرول د هغوی د کوستګاریو سرنه یا دغه د افغانستان په حکومت کې د دوی د خوښ وړ اشخاص لپاره ځای ورکوم دا خو هغه سوچ د امریکا حکومت په قطر کې طالبان وړاندې کړي وو او کته ستیا دوی په افغانستان کې د شاشوي د پیښې نه وروسته چې د افغانستان د حکومت یو هیئت پاکستان ته سفر کړی وو چې د بهرنیو چارو وزیرو دفاع وزیرو د امنیت رئیس غونډ پکې وو د هغې نه وروسته هم ځینو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د دې په ځای باندې چې پاکستان د افغانستان د حکومت نه بخنه وغوړي یا شرایط ورته نرم کړي دا غوښتنې ورته کړي چې دغه د موږ شرایطو منئ هماغه شرایط اوس امریکایانو بیا تکرار کړي دي خو دا د دې معنا دا نه ده چې افغان حکومت به د غونډو مني ورسره یا به افغانان د مني ورسره دی او که حکومت یې ومني هم افغانان یې نه مني د مذاکراتو معنا دا ده چې هر اړخ به کمپرومایز کوي خپلې غوښتنې به وړاندې کوي د غوښتنو ترمنځ به تنفیق او توحید راځي په ګډو ټکو باندې به توافق کېږي سره نو د پاکستان حکومت د پاکستان غوښتنې د دې نه پرته په پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره سرحد لري د هغوی امنیتي اندېښنې شته د هغوی سیاسي اندېښنې شته هغوی د تجارت په برخه کې افغانستان د هغوی دپاره د خامو موادو د هغوی د غټ مارکیټ د خامو موادو ترې وړي او خپل بېکیفیت جنس ورته راوردوي صادروي د دې نه پرته منځني اسیا سره د هغوی ګټې دا د ټاپي پروژه ده غونډه هغه شیان دي چې اوس د پاکستان ګټې په افغانستان کې نغښتې نو په همدې خاطر باندې سړی ویل شي چې د پاکستان په سیاست کې به نرمښت راغلی وي اما دا چې خبر ختموم اما دا چې په تمام معنا د غوښتنه ووړي یا د افغانستان څومره سره بې شرطه مرسته وکړي دا خبره بعیده ده
تشکر اخلاص صاحب خیلی کوتاه قطعی خب تلفن ما قطع شد تلفن سعیدی صاحب به هر حال سوال آخر از اونا داشتیم گرچه همکار ما تلاش میکنن که جناب سعیدی صاحب دوباره به خط بیارن و وصل بکنن به هر حال اما وقت ما خیلی کم است متاسفانه اگر سعیدی صاحب بیارن فرصت برای صحبت کردن با اونا نخواهیم داشت تشکر از اینکه بحث را دنبال کردین مهمان ما جناب قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی در برنامه با ما بودن احمد سعیدی هم کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن ما را همراهی کردن که تا
لحظات پیش تلفنشان قطع شد. جناب شکیب مستخنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم از طریق تلفن لحظات با ما بودند و ابراز نظر کردند در رابطه با مذاکرات چهار جانبه که قرار است پس فردا در اسلام آباد برگزار شود.
به دیورسی شیبو که دو پیغام ولولو حبیب الرحمن ده هلمند څخه لیکلی دی وایسمه پختنه دار چې لملمنو څخه کده طالبانو یو ډله د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي او بلونه نکړي دا به تاسو د پاره څومره اهمیت ولري. البته په دې موضوع زموږ ملمنو مخکې نظر څرګند کړی دی. کلیم الله ارمان له مقر ولسوالۍ دی البته د غزنی څخه پښتنه کړی چې طالبان د یو ډله سوله غواړي او بل جنگ غواړي. افغان دولت چا سره سوله کوي او چا سره جنگ کوي؟ نو تبن لغه دلی سره به جنگ کوي چې جنگ کوي. لټول اوریدونکو ډیره مننه چې پیغامونه را واستول یا ټلیفونونه وکړل او یا هم د فیسبوک لاله نظرونه څرګند کړل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ماښام لو بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه واوري.
پشه ای ترکن کرده پختنو